ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د دغه کس لخوا پر دو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل سول او 40 تنه نور ټپیان سول.
مخکخه خزی
دا ازادي رادیو تر اوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی مو د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یو خصوصي مؤسسه مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوې هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پر بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری دغه مؤسسه په څه کار کوي او خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید تاسو د رادیو لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید وایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. د موږ اصلي مخاده ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترم ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو غوی وکولای شي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې غوی خلکو ته وړاندې کړي ډیر زیات خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره لدې د روس رمرسته کیږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي په مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای شي چې د دې اصلاحاتو لاره بهتر خدمات ترلاسه کړي.
دغه موسمو د کلون رئیس کیږي چې فعالیت کوي کوم داسې ځانګړی بدلون مهم لیدلی دی چې تاسو دغه کار ته ادامه ورکړي او وغواړئ چې لا هم خلکو ته پوهاوی ورکړي؟
یقینا لکلونو رئیس نه چې موږ په مختلفو ادارو سره کار کړی چې هغې جملې نه لکه مخکې مې ذکر وکړه د عدلي او قضایي سکتور سره و موږ مثلا که د لوی څارنوالۍ سره کار کړی د هغوی سره هم د ښځو د حقوقو په باره کې او همچنان د فساد سره د مبارزې په اړه وو. مثلا موږ کله چې د فساد سره د مبارزې په اړه له لوی څارنوالۍ سره کار کوو او اوس هم البته کوو موږ د مبارزې سره د فساد سره د مبارزې په اړه خاصې څارنوالۍ ایجاد کړې او د دې خاصو څارنوالۍ له لارې مې وکولای سول چې د دوی ظرفیتونه د مختلفو قوانینو په اړه مخصوصا د پیسو د سپینولو یا مینځلو د قانون په اړه چې په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات د څارنوالانو سره موجود او تقریبا زیاتره قضیې د دوی په دغه قانون پورې اړه درلوده. د هغوی سره مو شپه ورځ کار کړی تر څو هغوی وکولای سي چې دولت ته هغه د دولت پېستلا عاید چې لوی څارنوالۍ له لارې نه راځي چې هغه د هغو پیسو بېرته دولت ته سپارل دي چې د اداري فساد له لارې نه د نورو کسانو جیبونو ته ځي. په دې اړه مو زیات مرستې ورسره وکړې، دوی ته مو ډیټابیس جوړ کړ تر څو کولی سي خپلې قضیې په سمه توګه په ډیټابیس کې ثبت کړي او خپل کارونه په سمه توګه مخته بوزي.
موږ ته راځي چې راشو بله پوښتنه مطرح کړو د اغلې ناصري څخه. ښه به وي چې د اړیکو شمیرې هم له تاسو سره شریکې کړم. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې د 0995 او 0 په دې شمیرو کولی شئ چې په دې ژوندۍ خپرونه کې اړیکه ونیسئ او تاسو هم کولی شئ چې د اغلی ناصري څخه خپلې پوښتنې ګروېګنې ولرئ. اغلی ناصري، د عدالت د مؤسسې په اړه به پوښتنو ته وروسته راشو. لومړی به په دې وغږیږو چې څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړئ؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا وه چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندارد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندارد چې بهرانیانو دلته کار کوي. تاسو ته معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتر قواوې، نړیوالې قواوې، نظامي قواوې ووته. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بالاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندارد کار وکړي. په افغاني سطح د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندارد باندې باید کار وکړي؟ موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده، یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپل شخصي تجربه هم له کلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې، همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصري نو بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، څوک لکم دي څخه؟
السلام علیکم. خو جانتا ته سلامونه وړاندې کوم حاجي کریم د زابل ولایت نه پاړي کې درته لرم.
مهرباني وکړئ
د ملمنۍ نه زه په ځانې کریم هغه غوري.
مهرباني
نو د ما په تنه د سیوا زکه دغه به جوګانې دا به مو سي سي نا دغه دغه حکومت بنسټ شي دا نو ته جوګار دمه ګټه به زم به خور ته نه تر رسول دې ته په تاوان دې رسول دې زم ما په نظر دې په پټنه دا نه لرم چې ډېر جوګانی دمه ګټه به زم دې خور ته نه رسول دې خلکو ته خپل ځان ته رسول دې دا په منه نه کوله.
ډیر مننه تاسو ته ژوندې وي.
مننه کوم حاجی صاحب کریم له زابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم، دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې شوې دي له کلونو رئیس، او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولي یا به تاوان رسولي. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو، او دا موږ تاسو ته ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالی مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسې مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې، او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې کی. موږ چې هغه خپله وجداني او ایماني وظیفه وه، هغه مو ترسره کړې او ترسره کوي، او تر ډیره حده مو د خپلو کارونو له لارې یا د خپلو زده کړو له لارې د خپلو تجربو له لارې د دې محترمو ادارو سره مرستې کړې دي، او د هغوی هغه بخښونه یا هغه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغو نتیجه موږ ته همیشه مثبته وه.
بله اغلی ناصری، دلته یو پوښتنه را پیدا کېږي، کومې مؤسسې چې جدیدي او په اساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي، وروسته دا اهداف ولې ضعیف کېږي او دوی نشي کولی چې هغو ته ورسیږي، بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټولې هغه مؤسسې یا انجوګانې چې کار کوي هغوی د خلکو په ګډه کار نه کوي؟
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري، او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري، د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د یو غیر دولتي ادارې په حق له تاسو ته ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یو برخې سره د یو لاندې مودې لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې، او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د چوي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وي چې هغه اوس موجود هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټول مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني بلې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه مهرباني.
له محترم میلمنه څخه مې دا پوښتنه ده، چې د خپل زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي کې نه دي کړې؟ او بل پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دې پښتنې کډه وبرکې زبر دې خبر منه
سید ډیر مننه ژوند دې
محترم اورور د زابل شاجوی څخه خپل نوم دې معرفي نه کړ، خو په هر حال زبد اورور خطاب درته کوم. له پښتنې نه دې مننه، ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي، او په اداري برخه کې، یعنی ملکی اداري برخه کې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدې درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او په هنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسو په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی یم، او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړی می وای هغه می ترلاسه کړی دي. او په دې اړه چې لما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي، او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د او د هلیځلې چې کی موخه هم امداده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې د پاره کې هم خزي شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون خزي مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اوریدلی وي، خزي د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، حتی له نیم نه ډېر 55% نفوس د افغانستان خزي تشکیلوي. نو خزي په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري، هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، هم د ژوند حق لري. نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه وکړو.
یو ټکی ته مخکې هم اشاره وکړه آغلی ناصری، چې خلک کافی معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې موسسه کې کار کوي، که په دې اړه ووایي کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي، چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ؟
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینه لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلی ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده. موږ الحمدلله په افغانستان کې رادیوګانې لرو، تلویزیونونه لرو، نورې رسنۍ لرو، چاپي رسنۍ. نو هغه کسان چې نیسي کولای چې چاپي رسنۍ نه استفاده وکړي ویل ولي اورېدلی سي او لیدلی هم سي، او د موږ تاسو رسنۍ هم په کافي اندازه خلکو ته معلومات خپروي په مختلفو مواردو کې. ولې معلومات نه درلودل فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه ده. اما دا چې معلومات څنګه ترلاسه کړو او څنګه معلومات پیدا کړو، دا هغه څه دي چې موږ باید په زحمت وباسو، کوشش پې وکړو. موږ ډېر په لرې پرتو سیمو کې د موږ خلک ښځې وي که نارینه وي، عموما معلوماتو ته دومره لاسرسی ځکه نه لري، ځکه په خپل ژوند کې په ورځنیزو چارو کې ډېر سخت مصروف وي. هغوی دوی دومره زیات اهمیت لیک لوست ځکه نه ورکوي چې لیک لوست ته لاسرسی نشته، زیاتر خلک بې سواده دي. مګر رادیو یا تلویزیون لارې کولی شي کافي معلومات ترلاسه کړي. ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت شته چې باید ولري. عموما په لرې پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جوماتونو، له ملا صاحبانو نه، ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یوه لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي.
بله، ولې اړیکه برا واخلو. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه؟ بله، غږ مې اورې؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. بیا هم راځو دې ته چې اغلی نصری، تاسو وویل چې د عدلی وزارت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکوونکي راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي که نه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار څه دی؟
بلکل، مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس لدې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوسره خبرې کیږي، د هر اداره چې وي د غوسره خبرې کیږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري. وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي، بیا موږ د غې ادارې سره په تفاهم کې د غو مسایل په اړه چې غوي مکتوبایز په دې اړه سره مرسته وکړي، موږ سره مرسته کوو. مثلا که غوي ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کو او بیا غو پروګرامونه عملي کو، موږ په مغه برخه کې تم راسته کو کوغوی فرض کوم وغوړی چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي، دغه لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې سره مرسته کو، او کوغوړی چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتره کمبود په کومه برخه کې ده، بیا وغوی مکتب پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړئ. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولی سو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هره وزارتخانه یې په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولی سو چې مرستې وکړو.
تاسو سره چې کوم کسان په دې موسسه کې کار کوي، دوی په کومه برخه کې زده کړې کړي دي؟ آیا دا پخوا چیرته ترین شوي اوس دلته راغلي چې نورو کسانو ته یا دغه درې ادارې چې تاسو یادې کړې دغه ادارو سره په ګډه کار کوي او دوی ته موثریت رسیږي څنګه؟
بالکل، کسان چې له ما سره په افغانستان د عدالت موسسې په تشکیل کې په چوکاټ کې کار کوي، دا ټول هغه کسان دي چې لوړې زده کړې لري، تر مستری حده پورې لوړې زده کړې لري او په د ظرفیتونو په لوړوالي کې 15 حتی 20 کلنې تجربې لري. 15 کاله حتی 20 کاله تجربې لري، او دا تجربې هغوی په داخل کې او په بهرنیو هیوادو کې ترلاسه کړي دي، یعنی په ډېر مسلکي توګه هغوی خپلې برنامې مختبیایي. یو شی غواړم زه تاسو ته اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې له دولتي ادارو سره کار کول د یوې داخلي ان جی او لپاره اسانه کار نه ده. دولتي ادارې اوس تر یو حده پورې په دې مسله باندې بالکل د نتیجې ته رسیدلي دي چې هر څوک چې د دوی سره کار کوي باید له یوې خاص ظرفیت نه برخوردار وي تر څو بیا د دوی سره کار وکړي او د دوی ظرفیتونه لوړ کړي. نو په همغه حساب باندې د موږ افراد ټول مسلکي دي په مختلفو برخو کې، هره برخه کې چې مسلکي ډول باندې خپل کارونه مختبي. آیا
دا کسان قراردادي ډول دي که چیرې هم د تل لپاره تاسو سره کار کوي؟ فکر کوم اوریدونکو لرو اړیکه بر واخلو. مهرباني، څوک لکم؟
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
زه د تاسو ملمنیه ته او تاسو سلام ما باد له سلام از لوګر نه خبره کوم. زه د تاسو ملمنیه نه دا سوال د جما چې دا د بندیانو د خزو مبارک ته کومه کار تا ویل ز قضا کې کار کوم. دا تر وروره یو سړی ولا سکاله بندي بیا وروره خدای وبچان وال چې هلته اسکار سارته ولاړي خبره ته دا قضاوت ته دا د بندیانو خدای وروره سوال کوي په سره کوی چې ناشي وو ته بچان ترتاوي تاسو سره کوم خدمت خزو ته کړای دغه دغه د ما غوښتنه ده چې وروره یو خزو چې خزو سوال کاغذ هر چای با چې وروره په حقوق ولري با وروره غ بندي خو دې نیم ساعت دې پنځلو سره کو دې په خپل بچانو سره وګوري سم نیمای افغانستان یه ګناه بندیان دي. دغه دغه د فارما ز تاسو څنګه والي نورم په مخه کا
ډیر مننه.
ډیره مننه محترم وروره چې لوګر نه دی اړیکه نیولې وه او ډیرې ښې موضوع ته دې هم اشاره وکړه. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل هیواد او دا اوس هم په جګړه کې ښکېل ده او هره ورځ د افغانستان د حکومت ډیره لویه حصه هم د توجه هم مالی برخه هم د قوای بشری برخه په جګړه کې مصروفه ده. یو هیواد چې له جګړې نه په د تیرېدو په حال کې وي هغه خامخا له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې کله چې زیات منابع د یو حکومت د یو دولت په جګړه مصرفیږي هغه نسی کولای چې نور منابع نور برخو ته که هغه د توجه له لحاظ وي، که هغه د پرمختګ له لحاظ وي، که هغه د نور امکاناتو له لحاظ وي هغه وړاندې کی، چون ډیر منابع په جګړه کې مصرفیږي. موږ تاسو خپل هم وطنان وطنوال له لاسه ورکو هر ورځ د یو اسکار او د یو سیمنسب په توګه. د تاسو موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه هغه خځې بندیانې دي، دا دقیقه ده چې د افغانستان بندیخانې د افغانستان هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې جرایم تر سره کړي وي او بیا په بندیخانه کې وي هغه ته په سمه توګه رسیدګي نسی کوي. یو دلیل خو ما مخکې درته ذکر کړ چې افغانستان د جګړې نه د تیرېدو په حال کې ده، نو ځکه نسی کولای چې په کافي اندازه نورو برخو ته توجه وکړي. د موږ بندیخانه په افغانستان کې د یو خاص تعداد یا ظرفیت لپاره جوړې وي او د کلونه کلونه مخکې جوړې وي. د هغه ظرفیت نه لکه د کابل ښار زه به تاسو مثال درکم چې د یو لک خلکو لپاره جوړ وو اوس پکې 15 لک کړي یو میلیون خلکو لپاره جوړ اوس پکې 15 میلیون خلک ځوان کې د ټول افغانستان د موګه د کابل پل چرخي زندان د 5000 نفر لپاره جوړو مګر اوس پکې 15000 بندیان موجود دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 15000 بندیان 15000 قضیه لري او دا بندیان په مختلفو قیدونو باندې هلته دي او یوازې بندي خانې نه دي. موږ کله چې یو مجرم گیر کیږي یا هزار کیږي هغه اول پولیس نیسي، یو څو وخت بیا د پولیس سره یې هغې نه وروسته بیا نظارت خانې ته لیږل کیږي، هغې نه وروسته بیا زندان ته لیږل کیږي. زندان ته البته په نهایي مرحله کې چې محکمه جرم پرې ثابت کړي هغې وخت کې زندان ته ځي. دا چې یو خو تعداد زندانیانو په زندان کې ډېر زیاته ده یوه ستونزه ده چې البته دولت نسي کولی په کافي اندازه ورته توجه وکړي. بله موضوع دا ده چې موږ رښتیا هم ښځینه بندیان په ډېر تعداد کې لرو او بدبختانه موږ ښځینه بندیانو لپاره یوازې په کابل کې بندیخانه لرو، په ولایاتو کې نه ورته لرو. له بل اړخه تاسو که فکر کوئ چې په افغانستان کې باید ښځینه او ته هغه لازم مخصوصا خزینه او بندیانو ته هغه لازم خدمات وړاندې سي کوم چې په طبیعي توګه باید یو د بشر حقونه وي او یو انسان ته باید وړاندې سي او دولت هم په داسې حال کې وي. له بل اړخه موږ د موږ بې سوادي کچه هم په ډېره لوړه سطحه ده. د موږ په ولایاتو کې زه فکر کوم دغه محترم ورونه چې زنګ مروي شاید دوی به هم لوغو جملې نه کسانو نه وي چې خور لور به مکتب ته نوی لیگلی و غوی بزده کلی نوی کری او زینو ای بلکل طولوی نه نی بی لیگلی نو مگ با کافی اندازه نه دکترانی لرو نه با انجینیرانی لرو نه با معلمینی لرو نه با مدافع وکیلانی لرو تو تو کولی چی دیدو خز و خزایا پا خپل وقت پا خطوگ تر سره کی.
بله وردی که برا وقت لولا خوستا مهربانی چوک لکم زی سخا؟
بله سلام علیکم.
علیکم سلام چوک د خوست
مولا غوامم د خوښ مستاسو سره مستقیمه تماس کړم.
مهرباني افغان صاحب،
زما په تل خو د شایع دغه مؤسسه په خوښ کې وجود لري او په تل دغه چې دغه ملمنه په څه ژبه باندې خبرې کولای شي.
ډیره مننه. مخکې له دې چې اغلی نصری دي پوښتنې سره شو پوښتنو سلته مطرح ده، تاسو د زندانیانو سره او په زندانونو کې هم یو پروګرام درلوده فکر کوم چې تاسو کار کړی دی، هغه په کومه برخه کې وو او کوم کس ورور چې د لوګر اړیکه نیولې وه هغوی د هغو سوالګرو ښځو په اړه وویل چې خاوند یې په زندان کې شپې ورځې تیروي، که چیرې د هغه په اړه توضیحات راکړي چې پخوا په کومه برخه کې کار کړی او اوس هم غواړي چې زندانونو کې کار وکړي که نه.
موږ یوه رښتیا هم یوه پروژه درلودله په پلچرخي زندان کې او دا پروژه د دې لپاره وه چې د هغو زندانیانو سره چې په زندان کې د هغو تروریستي جرایمو په نتیجه کې بندیان سوي وو د هغوی سره د هغوی د په اصطلاح طرز تفکر د اسلام په اړه ورسره مو کار کوو. البته هغه کسان چې موږ استخدام کړي وو چې دوی سره کار وکړي او دوی ته د دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي په اصطلاح او یا د دوی هغه طرز تفکر ورته سم کی هغه دا ذهنیتونه ورته سم کی هغه دا خپل هم کسانو چې په شرایطو کې په اسلامي زده کړو کې ماستریګان لرلې دکتوراګان لرلې هغوی د دوی سره د یو کال په ترڅ کې کار کوو او تقریبا 200 زیات کسانو سره موږ د نږدې کار وکړو. چې موږ په هغه وخت کې په اسلام معلومات هم ترلاسه کړل دغه دا و چې هغه څه چې دوی ته ور زده کړل سوي وو د اسلامي تدریسونو یا درسونو له لارې هغه د جهاد مثلا د جهاد یو مختلفه معنا دوی سره وه. کله به چې پوښتنه ترې وسه چې ته جهاد تعریف کړه هغې به په یو مختلف ډول تعریف کړه، ولې هغه درست تعریف د جهاد به بیا د موږ د همکارانو لخوا ورته تشریح کېده چې په تقریبا موږ اوس هم علاقه لرو چې په دې اړه باندې کار وکړو، مګر فکر کوم چې اوس لږ ستونزې ډېرې دي، فکر نه کوم چې موږ په دې اړه باندې بیا وتوانیږو چې له دوی سره کار وکړو. بله پوښتنه مو د ورور نه چې د لوګر نه چې زنګ وهلی وو هغوی د هغو ښځو هم د بندیانو ښځو په اړه وویلې او هم د هغو ښځو په اړه چې خاوندان یې مېړونه یې په بندیخانو کې دي.
بله
موږ په ما مخکې ذکر کړم موږ د دغو محترم ادارو چې پاتلی او قضایي برخه کې کار کوي د هغوی ظرفیتونه لوړوو، بیا مستقیما د بندیخانو سره کار نه کوو. چې مثلا د قضیې د زندانیانو مختبوزو یا د مجرمینو مختبوزو په هغه برخه کې کار نه کوو، ولې د ادارو سره کار کوو تر څو هغوی وکولی سي په هغه معین قانوني وخت کې محترم ورور اول افغان صاحب اول خو مننه چې زنګ دی وای. زما زده کړې تر لیسانس درجې پورې دي او په اداري اماکې مې زده کړې کړې دي. زه په پښتو ژبه مورنۍ ژبه مې دا خبرې کوم، په دري ژبه مې خپل تحصیلات ټول په کابل کې البته ترسره کړي، نو دري او پښتو ژبه باندې په مساوي توګه تسلط لرم. زه په انګریزي ژبه هم خبرې کوای سم او هم پې کار کوای سم، مطلب په دې برخه کې مې هم زده کړې کړي دي. اردو مې هم زده ده او ډېره لږ روسي مې زده ده او لږ ترکي مې زده ده.
آقای نصری فکر کوم به هم یو اوریدون کله رو اړیکه برا واخلو، مهربانی
کوم زه دوه خبرې ورته کوم.
څوک نو ما د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ د رادیو غږ مو لومړی خاموش کړئ بیا وروسته خبرو ته به ادامه ورکړو.
لوګر نه خبرې کوم، لومړی مې خبرې وکړې. ما به چې ویلې چې دی او بندي واته زمانی زغه خدای چې شای کوله چې غوته روزي لکومه چې دغه د لپاره دولت دې خلکو سره کومه کاړای د کینه د کړای دی یلې زه قضا کې منو ډیر سم نیم افغانستان به ګنا بنديان دي بسرو راول دي موږ یو کلیوال بندي د مدرسې د لپاره
مننه له دغه وروره چې به هم له لوګر اړیکه نیول وایو بل اړیکه هم راخلو. مهرباني څوک لکوم زی څخه بلے مہربانی
السلام علیکم.
علیکم السلام، مہربانی فکر کوم اړیکه پرې شوه. درنو اوریدونکو چې اړیکه نیسې سم وخت غوره کړئ تر څو کولی شي موږ هم ستاسو غږ په سمه توګه ولرو او تاسو هم هغه پوښتنه چې کوئ ځواب یې په سمه توګه واخلي، ځکه که پوښتنه سمه مطرح نشي خو خامخا ځواب هم نشي اخیستی. اغلی ناصری، هغه ورور چې له لوګر اړیکه نیولې وه، خو هغه مسئله ده چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ او موږ هم نن ستاسو په فعالیتونو غږیږو. راځو دې ته چې تر عدلی او قضایی کار چې تاسو اوس د عدلی وزارت او سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره په ګډه مخته وړئ، داسې کوم بل کار مو هم پخوا ترسره کوو چې اوس دې ته راغلی یا د دې رشتې څخه خلاف وه چې اوس تر کله به او دا کار ترسره کوئ؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې اداري عمه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤلیت رهبري ده د دې مؤسسې د کارونو د پرمختګ او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبري مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافي دانش لري، په لوړې زده کړې لري او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مخته بیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبري کوي یو څوک برنامه مختبیایي د ټول مسایل. مخکې د سیز په د افغانستان د عدالت مؤسسه کاریا پایل کما او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مختلفه رسم ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې په افغانستان کې کار کوي په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه و. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قوا او په برخه کې کار کړی. تاسو معلومه ده چې هر اداره لځنه یو جدا دپارټمنټ یا ریاست یا برخه لري چې د غیلارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی، یو تقریبا 4 یا 15 کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا ادامه لري، شاید د ما مؤسسه یا د ما ان جی او به مختلفو برخو کې کار وکړي، مګر تر څو چې موږ کولای شو ادامه ورکړو خپل کارو ته، ان شاء الله ادامه به ورکړو.
دغه مؤسسه مو په کوم مناطقو کې کار کوي؟ ځکه ورور چې د خوست هم اړیکې نیولې وي، یو پوښتنه دا چې په خوست کې هم تاسو یې کنه
جواب ورنکړ. بدبختانه موږ په ولایتو کې دفترونه نه لرو، موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، مګر په ولایتو کې، په مختلفو ولایتو کې موږ د موږ همکاران دي چې هلته کلم چې ضرورت وي له موږ سره مرسته کوي. د ورور ته تل خوستې زنګ ویلی وو، زه دوی ته نمبر ویلی سم چې په دې نږدې وختو کې موږ د دوو برنامو سره ان شاء الله خوست ځو، چې هغه دواړه د وزارت دفاع سره دي. ما تاسو ته مخکې هم ذکر وکړ چې موږ د فساد اداري سره د مبارزې په برخه کې یو طولانی تجربه لرو، کاری تجربه لرو. موږ هم د اوس د لوی سرنوالی سره د نظامی څارنوالۍ سره موږ همکاري لرو، او د دې څارنوالۍ او د دفاع وزارت د محترم ادارې په مرسته موږ مختلف ولایت ته ځو، او په مختلفو قلعو اردوګانو کې د فساد سره د مبارزې په اړه له دوی سره همکاري کوو، چې هغې جمله نه هم زموږ په پلان کې خوست ولایت ته، ان شاء الله آینده یوه میاشت کې به هلته هم خپل برنامې پیل کړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لرې، د خلکو برخورد ته سره څنګه د خلکو چلند، تاسو یوه میرمنه یې، د یوې مؤسسې په راس کې کله ناکله حساسیتونه په ځینو سیمو کې کوم میرمن سره چې مونږ خبرې کړې هغوی ته پیښ شوي دي.
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمدی. زکه په کابل کې هم یم له داسې شیانو سره مخامخ کیږم، او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ
کیږم.
یو خو دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې، او شاید دا یو نړیواله موضوع وي، نه یوازې د افغانستان موضوع وي، په نورو هیوادو کې به شاید تر دغه حده حل وي چې هلته نو اوس بیا حقوق مساوي دي، ولې دغه ذهنیتي تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبری په سطحه کم ویني، غومره چې د نارینه او تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسو وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کېږي. نه، دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هماغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تېرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره تاسې یو شی وینئ، او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ، یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم، او یو پوسته موږ هلته تلاشي لپاره درئ، هغه عسکر وي که سایمنصب وي که هر څوک وي، حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده. دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله حیران سم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم، او که د توهین په نظر ورته وګورم. د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري چې که یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي. مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتی چارو کې زه فکر کوم چې موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو، نو باید ټول ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نظر ته ریګم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټول نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي، یعنی یو نوع تاوتریخوالی، یو نوع تعصب، د هغه سره هم مخامخ کیږم.
کله چې په افغانستان کې د یوې مؤسسې د مشر په توګه یو ښځه کار کوي، تبن له ستونزو سره مخ کیږي. هر هغه کس چې د یوې ادارې په راس کې قرار لري، هغه له ستونزو سره مخ کیږي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ستونزې ډېرې دي. تاسې کومې ستونزې لیدلې دي؟ ځکه چې نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
سوزی خوب هر برخی که مخکی ورته اشاره وکړه، دا موضوع بالکل نړیواله ده، دا یوازې د افغانستان په ښځو په نارینه وو پورې اړوند نه ده. او فکر کوم دا طبیعتا د ذهنیت چې څنګه د یو شي سره خپل په اصطلاح عکس العمل ښکاره کوي، هغسې یو حالت ده. ستونزې هم خاصه او ولی مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخ ته بیایي، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرئ له ځان سره، تر څو کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم. د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله، چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي، هغه حل کړم. او زه کوششم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپل ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل کړئ.
یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی.
سردار ولی ننګ ما د خاص کو نن.
مهربانی وکړئ ننګ صاحب.
مینوانه ما دا پښتنه د کچته د طالبان سره رسول وشي، نو تاسو را کوم اندخنې موجود چې دا کم په مختګونه چې خزو کوي، دا کوم ازادي چې تر لاسه راوړې ده، دا کوم خل چې په نظام کې اوس موجود دي، نو دې سره به
بله ډیر مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې سره شو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس، هغوی موجودیت ته احترام، دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، سردار ولی ننګ صاحب، مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د موږ خبرونې ته غوږ یې له خاص کونړ نه. تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي، چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو.